دا مشال ریڈیو دا
په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بونیرې ما او د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه راپورونه او تبصرې د توړاندې کوو. خو ډومبې د سیمه نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی د خیبر قبایلی ضلع قومي مشرانو پر حکومت غږ کړی چې امنیتي ځواکونه دي د دوی پر کورونو چاپې نه وهي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سږ کال شاوخوا 200,000 ماشومان د پولیو ناروغي ضد څاڅکو څخه پاتې شوي دي. او د روس ولسمشر پر امریکا له دې خبرې نیوکې کړې دي چې ولې د سګړې سړې جګړې د وخت اټمي تړون پریښی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر قبایلی ضلع قومي مشرانو پر حکومت غږ کړی چې امنیتي ځواکونه دي د دوی پر کورونو چاپې نه وهي. هغوی دا غوښتنه د چهارشنبه په ورځ د لوړګي په جرګهال کې د هغې جرګې پر مهال کړې ده چې لوړپړو حکومتي چارواکو پکې ګډون کړی و. یو ځایي مشر ملک دریا خان اپریدي جرګې ته په وینا کې وویل چې امنیتي ځواکونه دي ولس نه ځوروي.
د وطن بی عزت د ما د کور بی عزت د ما د وطن د باندې خبره په خرابي کې خاص د تکم چې د شي مخنیوي وته.
په جرګه کې شریک د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم ویل چې له امنیتي ځواکونو سره یې د خلکو پر کورونو د چاپو په اړه خبرې کړې دي. د ویل چې دوی پادي خفه دي او په راتلونکو کې به دا ستونزه په پام کې نیول کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت امر کړی دی چې د علي وزیر او محسن داوډ نمونه دي د هغو کسانو له لیست څخه وایستل سي کوم چې له ملک بهر سفر نسی کولای. دا پریکړه د پنځشنبه په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومتي کابینه کړې ده. محسن داوډ نن مشال راډیو ته وویل د دې تپوس بکوي چې د دوی نمونه ولې په دې لیست کې اچول شوی وو.
دا د ښاغ مجلس نو څنګه متارکان سره دی چې راوړی دا ویران ته تاسو شي.
علي وزیر له جنوبی وزیرستان او محسن داوډ له شمالي وزیرستان د پاکستان د قومي اسمبلی غړي دي. هغوی په دوبی کې د پښتنو په یو کلتوري غونډه کې د ګډون لپاره روان وو چې د نومبر پر 13مه د پېښور پر باچا خان هوایي ډګر راوګرځول سو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په پخوانیو قبایلی سیمو کې د قانوني خلا ډکولو لپاره د سپارښتنو غوښتنه کړې ده. بیګاله وزیر اعلی سیکرټری ته په خبرسو بیان کې ویل شوی چې محمود خان د صوبایي کابینې تر راتلونکي غونډې وړاندې د قانون له صوبایي محکمې په دې اړه سپارښتنې غوښتې دي چې څنګه په دې سیمو کې د قانون رامنځته شوی خلا ډکه کړل سي. په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته په دې سیمو کې یو بوري قانون نافذ شوی و. خو د پېښور های کورټ هغه رد کړ، غیر آئینی وباله او پښتونخوا حکومت ته د نومبر تر 13مې وخت ورکړ چې په قبایلي ضلعو کې عدالتي نظام رامنځته کړي. د پاکستان مرکزی وزیر فیصل واوډا ویلی په مومندو کې د ډیم جوړولو کار د راتلونکي کال په جنوري کې پیلوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې ویل چې دا ډیم به 800 میگاواټه بجلی پیدا کوي او ورسره به تر 1.5 اکړه زیاته مځکه خړوبوي. بل لور ته د مومندو ځایي ولس په دې خوشي څرګنده کړي خو وایي حکومت د ډیم نقشه وړاندې کړي او کوم مځکه چې تر اوبو لاندې کېږي د هغه موضوع دې ورکړي. له سیمې د قومي اسمبلی استازي انور تاج مومند مشال رادیو ته وویل
اغوی دا غواړي چې موږ د خلکو کم جایز مطالبات هغه موږ منلو ته تیارو. نو ان شاء الله زه پر امید یم چې د دې چې کم جایز مطالبات او صدا سي ناجایز مطالبه پکې ما تخکارم نشو. نو ان شاء الله دا مطالبات به د دې تسلیم کیږي او چې زه به کوشش دا کوم چې اغوی سره زه یو میټینګ مو کوم او د دې دا مطالبات مر سره ډیسکس کړم.
د مومند ډیم د جوړولو امر چیف جسټس ساکب نثار کړی وو او د دې لپاره یې د چندي جمع کولو هم ویلی وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سرش کال شاوخوا 12 لک ماشومان د پولیو ناروغۍ د مخنیوي له واکسینو پاته سوی دی. په یاد وزارت کې د پولیو د پروګرام مسؤلینو د دې پخلی کړی دی چې د تیر کال په پرتله سرش کال په افغانستان کې د پولیو پیښې ډیرې سوی دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2013 کال کې 9 دورې د پولیو واکسینو کمپاین عملي سوی دی. د جګړې او نامنیو تر څنګ له پولیو واکسینو سره د کورنیو مخالفت هم د دې ناروغۍ د ډیرېدو لاملونه ښودل سوی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر امریکا له دې کبله نیوکې کړې دي چې ولې یا د اټمي وسلو هغه تړون پریښی کوم چې د سړې جګړې په وخت کې رامسته سوی وو. ولسمشر پوتین خبرداری ورکړی چې دا یو تباه کوونکې جګړې امکان باید نظرانداز نه کړل سي. ولسمشر پوتین دا څرګندونې د دسمبر پر 6 په خپله کلنۍ خبري غونډه کې کړې دي. دا هغه موقع ده چې ولسمشر پوتین نه یوازې پرې روسي ولس ته ډاډ ورکوي چې دوی په خوندي لاسونو کې دي، بلکې که امریکا او ټولې نړۍ ته پیغام هم ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې له لویدي سره د روس اړیکې ډېرې خرابې دي او د هغه د 4 کلنې دورې په پیل کې د هغه په اړه د ښه نظر لرونکو کچا راټیټه سوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وخت را رسېدلی دی چې ټول امریکایي پوځونه له شامه بیرته ووځي. پرون پر ټویټر په خپره کړي ویډیو پیغام کې ولسمشر ټرمپ ویلي په شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد له بریا وروسته د دوی ځواکونه بیرته خپل وطن ته ستنېږي. له ویډیو پیغامه مخکې ولسمشر ټرمپ پر ټویټر کې لیکلي وو چې په شام کې یې داعش وسله والې ډلې ته ماتې ورکړې ده. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ بیا اورئ.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو درهم په 8.30 روپۍ اخیستل کیږي او په 8.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 8.10 روپۍ او په 8.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 310 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 308 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 6، بنو کې 22 او په کوټه کې -15 او 19 وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مو اورید. پروانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دا راپورونه اوریدئ شئ. د خبر په لوړ کې قبایلی جرګې غوښتنه کړې چې امنیتي ځواکونه د دې په کورونو بې ځایه چاپې نه وهي او بې ګناه خلک دې نه زوروي.
د مال د کور بې عزت، د مال د وطن د پاتې خبره په خرابېږي. خاص د تکم چې د شي مخنیوي وکړه.
وفاقی حکومت وایي له وزیرستانه د قومي سملې د غړو نمونه له اگزیټ کنټرول لیست وستلې دي. د دې په جواب کې د پارلیمان غړی محسن داوړ وایي
دا اوسه خبره ده چې د نوې سملې موږ ته پوز دې کوم چې دا څه ودی دي. دې کابینه څه ودی او څه راځي ودی په اړه چې دې بیا هم راځي.
چارواکي وایي د بلوچستان په شلو ضلعو کې وچکالۍ په زرګونو کورنۍ ځپلې دي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو او پاکستانی چارواکو سره لیدلې دي. په دغه اړه کارپو افراسیاب خټک وایي
د پاول ویلی چې روغه خبرې وو خو دا چې اغه څه کې دا جن او چې دا به څوک مړی یا دا مړی کنه دا چې اول خبره دا شوې
د سیمه ورنن هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. د خیبر قبایلی ضلع په لواړګي کې د قبایلی مشرانو جرګې غوښتنه کړې ده چې امنیتي ځواکونه دې د دوی پر کورونو باندې بې ځایه چاپې نه وهي او بې ګناه خلک دې نه زوروي. په دې جرګه کې شریکو کسانو د خپلو نورو ستونزو هم یادونه وکړه او ویل چې سکولونه، هسپتالونه، اوبه او بجلی نه لري. په دغه موقع د سرکاري محکمو چارواکي هم موجود و. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع په لوړګي جرګهحال کې د کلي کچهری په نوم یو لوی جرګه وشوه. دغه جرګې په محل قومي مشرانو، د خیبر انتظامی چارواکو او سرکاري محکمو افسرانو ته خپلې اندېښنې او ستونزې وړاندې کړې. د جرګې په وخت ملک دریا خان پردي په خپله وینا کې وویل چې موږ د امنیتي ځواکونو لخوا په کورونو د چاپو وهلو غندنه کوو او حکومت په تورخم کې د دوی روزګار نه متاثره کوي.
تو پالیسی نشتا دیگه نشتا او چاپیوه نما پخیچی مطور کن میمزمد ده وطن بیزد ده ما ده کور بیزد ده ما ده وطن ده باده خبر پی خرابی گی خواست در تکم چه در کشی مخنیوه وطا ننچی پتور خان که ده ما بچه یا دنگورو کاتن یا ده منو کاتن رواروی یا سلگون وگتی و ده سلگون دا د پرانه زبد بچی د تعلیم سوچ کم زبد بچی د صحت سوچ کم.
په دې جرګه کې ځنې نور مشرانو هم چارواکو ته خپل غوښتنې صدا سه وړاندې کړې.
ڈی سی سی هایر سیکنډری گرل سکول چې دلته په لنډی کوتل کې واحد یو سکول دی، په هغه کې د فزیکس ټیچر نشتا، د بایو ټیچر نشتا، د میت هغه ټیچر یې پکې نشته دی، بلکې داسې استادان پکې شته چې په اتلس کال کې نه دی راغلی او د دغه نومبر تنخواه یې اخیستې ده. او ما دا باقاعده په درخواست کې لیکلي دي،
موږ ته لا باقاعده بجلی را پرې دي. ڈی سی صاحب، لکه څنګه چې عمران خان سو دین کارکردګي وزیرانو نه اخلي، داسې تم سل ورځو کارکردګي اخله ټول ناول واب دی والا را غواله. موږ ته په 48 ګنټه کې یو ګنټه بجلی را پرې دي، موږ ته د اوبو تکلیف دی.
په دې جرګه کې شریک د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم وویل چې موږ امنیتي ځواکونو سره د چاپو په اړه خبرې شوې دي او د دغې سیمې د خلکو ستونزو ته به پام کوي.
دا کسان هم پرې خفه دي، تاسو سره به ملاو شوې وي، معذرت به یې کړی. زه خپل ډېر زیات خفه وم، اوس هم خفه یم، خو خیر غلطیانې دي کېږي. خبره هلې ټیک وي چې یو سړی غلطي وکړي، بیا د هغې احساس ورته وشي نو بیا زموږ تاسو روایت دی چې یار په هغې کې څه نرمي وو. تاسو په خپل لزا زموږ د تحصیلدار سره چا سره خپل موبایل نمبر ولیکئ، زما د دفتر نه بجه تکان راشي چې یار تاسو مسله ته بیانوله.
په دې جرګه کې د لوړګي مختلفو قومونو مشرانو، د نادرا دفتر، پبلک هیلت او داسې نورو ادارو د عملې د کار نه هم شکایتونه وکړل او ډیپټي کمشنر د شکایتونو اورېدو نه پس ټولو محکمو ته د خپل کار سمولو امر جاری کړ. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوم د قبایلی سیمو په چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د پاکستان ځینې رسنیو راپور ورکړی دی چې دغه هیواد مرکزی کابینې د زیارت ورځې په غونډه کې د هیواد د داخله چارو وزارت ته ویلي چې په قومي اسمبلی کې د وزیرستان د دوو غړو محسن داوړ او علي وزیر نومونه دي له ای سی ایل څخه وباسي. دا هغه لیست دی چې پکې شاملو کسانو ته له هیواده د باندې د سفر کولو اجازه نه وي. په قومي اسمبلی کې د وزیرستان استازي محسن داوړ ویلي دي دوی به له حکومت پوښتنه کوي چې وړومبې دغه نمونه په دغه فهرست کې شامل کړي ولی وو. تفصیل هارون بچارا.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د مرکزی کابینې د زیارت ورځې په غونډه کې له داخله وزارت وغوښتل شول چې د محسن داوړ او علي وزیر نمونه ژر له ای سی ایل څخه وباسي. دوی دواړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان او له شمالي وزیرستانه قومي اسمبلی ته منتخب کسان دي. محسن داوړ نن د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی وار له مخه په اسمبلی کې یو تحریک جمع کړی دی او له حکومت به پوښتنه کوي چې په ای سی ایل کې یې د ده او د علي وزیر نمونه ولې شامل کړي وو. نوموړي زیاته کړه په دغه اړه به دوی د اسمبلی دننه او هم د باندې احتجاج کوي.
دا اوس خبره نه ده چې د لوبي سل موږ ته پوز دې کوو چې دا چې ولي ولي دې کابینې چې ولي او چې تر چې ودی په هغه سم چې د میډیا خبره سره وو او دا غوښته بس چې چا په کار لاندې دا مو د ټلیفون کړی احتجاج کولی شو. پر بار ام کو په سوشل میډیا ام کو په طریقې کې کوم فورم هم موږ ته مرایي او پارلیمنت هم کوو. د پارلیمنت دا پریویلج چې مطلب خو یو فورم دې پاره کې له کومې سره کولی شي دا د ښاغ مجلس شي نو تاسو هغه متارکان فوران یې دې تر هغه وړي دا نه نن تاسو پوښتنه چې کوم ځای کې موږ مو سره ده.
د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو د کمیټې یو غړي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ د شورو پر ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی له حکومت غوښتي چې په ای سی ایل کې د یو چا د نوم اچولو لپاره د مروجه قوانینو په پام کې نیولو سره یو طریقې کار جوړ کړي. خو د نوموړي په خبره حکومت تر اوسه د دوی د غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت شهریار اپریدی د سینټ د بشري حقوقو کمیټې ته ویلي چې په ای سی ایل کې د محسن داوړ او ولی وزیر د نمونو شاملولو په اړه به له اړوند حکومتي چارواکو معلومات اخلي او له کمیټې سره به یې شریکوي. د پاکستان امنیتي ادارو د 13 نومبر میاشتې پر 13مه د قومي اسمبلی دغه دواړه غړي له پېښور هوایي ډګره دوبۍ ته سفر کولو ته پرې نه خودل. هغوی ته وویل شول چې نمونه یې له هېواده د باندې د سفر اجازت نه لرلو کسانو په لیست کې شامل دي. محسن داوړ او ولی وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ په ولسی غونډو کې د پاکستان ریاست پښتنو ته د هغوی د حقونو نه ورکولو لپاره تورنوي. د پاکستان حکومت او هم پوځ وایي د غورځنګ غوښتنې په تدریجي ډول پوره کوي او له غړو یې غواړي چې له سرو کرښو نه اوړي. موږ هڅه وکړه چې له اگزیټ کنټرول لسټا د محسن داوړ او ولی وزیر د نومونو لرې کولو د مرکزي کابینې د پریکړې په اړه د داخله چارو وزارت سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو.
راپور مورد اردوونکو د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان د قانون صوبائی سانګې او نورو اړوند چارواکو ته حکم ورکړی چې د صوبائی کابینه د راتلونکو غونډې نه وړاندې دی په پخوانی او قبایلی سیمو کې د قانوني خلا د پوره کولو لپاره سپارښتنې حکومت ته وړاندې کی. دا خبره پروند وزیر الله د سیکرټریټ نه په خبره شوی او خبر پانه کې ویل شوی. تفصیلی د غلام غوث پر راپور کې
بیگا ماسخوتن د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان امر کړی دی چې په پخوانی او قبایلی سیمو او ملکن ډیویژن کې د زمکولو د بیل یا 15م آئینی ترمیم وروسته د پیدا شوی قانوني خلا د پوره کولو لپاره دی د صوبې د قانون محکمه خپل کار زر تر زره ترسره کړی. د لړکی د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د ملکن ډیویژن د ځانګړي حیثیت د برقرار ساتلو لپاره د وړاندینه یو بیل په صوبایي سملای کې پېښ کړې شوې ده او دوی غواړي چې په الحال په پخوانی او قبایلی سیمو کې هم قانوني معاملات ونه چیړي او قبایلی سیمو ته عدالتي نظام په دمه دمه وغځوي. شوکت یوسفزی د لړکی وایي
کم دا ایکسټنشن دی کم دا گیپ دی د لا کم دغه دی چې کله تاسو غوره په پاتا د پاره صبح سمه کې بل پېښ کړو او دا شم چې موږ دا غواړو چې د خاطه حواله سره کلیئر کټ راشي راشي او کوشش کوو ان شاء الله چې زم تر زره وشي او موږ چې کم دا غږ دی دغه دی دا موږ نه چې بال ساتل غواړو.
یاد دی وی چې د زمکولو د بیل د منځوري رستو قبایلی سیمو کې یو ابوري قانون یا انټرم پاټا گورننس ریګولیشن ناپیس کړی شوی وو خو بیا پېښور های کورټ دغه ابوري قانون غیر آئینی ګرځولې وو او په یو میاشت کې د ننه د نومبر د 13مې نیټې پوري د پښتونخوا حکومت ته په قبایلی سیمو کې د عدالتي نظام د جوړولو امر ورکړی شوی وو. د قبایلی سیمو د مدني ټولنو د شبکې مشر نظام داوړ وایي په موجوده وخت کې قبایلی ضلع د یو قانوني خلا سره مخ دي.
مخکې بدل تک ایک ایس بای سیف سی آر او کالیکټیو اینڈ ټریټوریل ریسپانسیبلټی چې چا باندې وکړو په خاورا باندې هغه کوم یا هغه خاورې به خلک ذمہوار وي. نو اوس د سچویشن داسې دی چې دا اوس لکه تاسو چې دارین پېښه افراد ته سمګلرانو ته تراګرو ته یو کله چوټ ورکړو هغه باندې ته کم قانون ته هدرانی شي که هغه فرض کړي تر هغه هم نیول نو هغه باندې به ته کم یو قانون اطلاعی کوي. نو د دوی سره بیسیکلی پلین هم نشته او د دوی سره بیسیکلی پیسې هم نشته او نن فاتا دې حالاتو سره مخامخ ته چلتا ایسا قسم قانون هم نشته.
خو تیر ماخام د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د قانوني چارو صوبایي محکمې او نورو اړوند محکمو او چارواکو ته امر ورکړی دی چې د صوبایي کابینې د راروانی غونډې پوری دی په قبایلی سیمو کې د دې قانوني خلا د پوره کولو لپاره یو تګلارې جوړ کړي او د صوبایي کابینې په راروانه غونډه کې دی د لړکی قانوني سپارښتنی صوبایي حکومت ته وړاندې کړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
اوس له پیښور ورزو بلوچستان ته چرته چې حکومتي چارواکي وایي چې دغه صوبې په شلو ضلعو کې وچکالۍ په زرګونو کورنۍ ځپلې دي او حکومت پلان لري چې د خلکو د ستونزو راکمولو لپاره ورسره مرستې وکړي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سلیم کوسه ویلی دی چې په صوبه کې د وچکالۍ ځپلو خلکو د ستونزو د جاج اخیستلو په خاطر یوه غونډه د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال په مشرتابه کې وسوه. و غونډې ته وویل سو چې د صوبې په شلو ولسوالیو کې د وچکالۍ څخه د 1,00,000 څخه زیاتې کورنۍ تر اغیز لاندې راغلي دي. دغه ډول په لویه کچه و څارویو ته هم زیان اوښتی دی. نوموړي د خبره تیر ماښام په کوټه کې یوه خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې د صوبې زیاتره برخې د تیرو لسو کلو راهیسې د باران د کمښت له امله د وچکالۍ سره مخ دي. په نتیجه کې یوه کښت او کروندو ته هم په لویه کچه زیان اوښتی دي.
موثر اقدامات کې ذریعه خشک سالی کې اثرات سے
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سلیم کوسه وایي چې د وچکالۍ ځپلو خلکو سره د مرستو لپاره په عجله توګه کار پیل شوی دی. د دې مقصد لپاره د ټولو ولسوالی و ډیپټی کمشنرانو ته خط لیکل شوی دی چې هغه دې د خپل ولسوالی په اړه خپل رپورټ ژر تر ژره حکومت ته وړاندې کړي. د غډول د ملګرو ملتونو له لوري د صوبې په 44 ولسوالیو کې هم د وچکالۍ څخه د نقصاناتو سروې یا شمیرنه روانه ده. صوبای وزیر دا هم ویل چې د وچکالۍ څخه په اغیزمنو سیمو کې و خلکو ته په عجله توګه د روغتیا د اسانتیاو د رسولو کار وسرته رسېدلی دی و ټولو ځایي روغتونونو ته دوایانې او ډاکټران رسول سوي دي. دغه ډول په لرې پرتو سیمو کې به فری میډیکل کیمپونه لګیږي چیرې چې به و اغیزمنو خلکو ته د علاج زمینه مساعده سي. سلیم کوسه زیاته کړه چې حکومت د صوبې او د ولسوالۍ پر کچه باندې د ایمرجنسی څانګو د پرانیسته پریکړه کړې ده چې موخه یې په بیړنۍ توګه د وچکالۍ ځپلو خلکو څار کول دي. د نوموړي په وینا چې صوبایي حکومت د وچکالۍ ځپلو خلکو سره د مرستو لپاره هر ډول کومک ته تیار دی. د دې تر څنګ به د مرکزي حکومت سره هم تماس ونیسي. شاغلی کوسو زیاته کړه چې د اعلی وزیر په مشرتابه کې په غونډه کې د وچکالۍ ځپلو خلکو سره د مرستو لپاره د یوې خودمختاري ادارې د جوړولو منظوري هم ورکول سوه. دغه ډول نږدې 50 کروڑ روپۍ سم د لاسه وټاکل سوې کوم چې به د اغیزمنو خلکو سره د مرستو لپاره و ډیپټي کمشنرانو ته ورکول سي.
راپور مورد اوریدونکو سرزو د افغانستان چارو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي د طالبانو او یو شمیر نورو هیوادونو له استازو سره تر درې ورځو خبرو وروسته کابل ته سفر کړی دی. سو دغه غونډې جزئیات د کابل د حکومت له مشرانو سره شریکي. په کابل کې د امریکا سفارت په اعلامیه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد تیر ماښام کابل ته ورسید او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره ملاقاتونه وکړل. تفصیل زموږ د همکارې په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد د ابوظبي تر غونډې وروسته پاکستان او بیا کابل ته ولاړ څو له طالبانو سره د خبرو جزئیات ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره شریک کړي. په دې سره د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو دریم پړاو پرته له کومې موافقې پای ته ورسید. خو دواړو لورو د ابوظبي د لیدنې د پایلو په اړه خوشبیني څرګنده کړه او موافقه یې کړې چې بل ځل سره وګوري او د افغانستان د سولې پروسه بشپړه کړي. دا معلومه نه ده چې بل دور خبرې به کله کېږي. خو د عربي متحده اماراتو دولتي خبري اژانس وام د چهارشنبې په ورځ لیکلي چې د دې خبرو څلورم پړاو به په ابوظبي کې وي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دغه خبری اژانس په ابوظبي کې درې ورځنۍ خبری ګټوري او مثبتې بللې دي. په خپل زلمی خلیلزاد هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د متحده عربی اماراتو، افغانانو او نړیوالو شریکانو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ په اړه ګټوري غونډې ترلودې. د ابوظبي په غونډه کې د طالبانو د استازو یو غړي سی بي اس نیوز ته ویلي چې په دې غونډه کې پر یو شمېر مسایلو بحث وسو چې د راتلونکي غونډې په اجنډا کې به بیا شامل وي. دی وایي دلته کومه ځانګړې پریکړه نه ده سوې. وسلوالو طالبانو په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې دغه خبرې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو پر وتلو چې د طالبانو عمده غوښتنه ده، د طالبانو د بندیانو پر خوشي کېدو او په هوایي بمباریو کې په ملکي تلفاتو پورې متمرکز وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین رابرټ پلادینو د دسمبر پر 19 په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویل چې د ابوظبي غونډه د امریکا د هغو هڅو یو برخه ده چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره کوي. نو موري زیاته کړه چې په افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت مشروط دی او د امریکا د ستراتیژي اساسي برخه جوړوي. دوی وایي زه نسم کولای د ډیپلوماتیکو بحثونو د جزئیاتو په اړه څه ووایم، خو په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور مشروط پاتې سوی او دا د امریکا د ادارې د ستراتیژي اساسي برخه ده. د امریکا ځنګړی استازي د افغانستان د خلکو او حکومت په نږدې همکاري سره د ټولو شکیلو خواو سره بحثونو ته دوام ورکوي څو د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي. امریکایي چارواکو په پرلپسې ډول پر پاکستان او سعودي عربستان ټینګار کړی چې پر طالبانو فشار راوړي څو مخامخ خبرو ته حاضر سي. د ابوظبي تر غونډې وروسته زلمی خلیلزاد چهارشنبه پر ورځ مخکې تر دې چې کابل ته سفر وکړي د پاکستان د پوځ د لوی درستی سره وکتل. په کابل کې د امریکا د سفارت یو ویاند ویلي چې ښاغلی خلیلزاد له قمر جاوید بجو سره ولیدل او د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي څو د افغانستان د جګړې پر ختمېدو یوې سیاسي موافقې ته ورسیږي. واشنگتن ټینګار کوي چې د سولې هر ډول جوړ جاړی باید د افغانانو ترمنځ وسی، خو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 21 کیلو هرتز، لنډې سپې 2011، 15,000، 13,500، 18,000 کیلو هرتز.
اوریدونکو مشال لیډو ته وګورئ. اوس ورځو اسلام آباد ته، چرته چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته خبریالان په احتجاج دي. د دوی غوښتنې څه دي؟ دوی ولې په احتجاج مجبور شوي دي؟ دا وخرا سره له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر د ټلیفون په کرخه دی. زهیر صاحب، ستړي مه شئ، تاسو په خیر؟
ډیره مننه شاهین جان، یو جهان مننه.
لکه معلومات را لرا کې زهیر صاحب، چې سر روان دي خبریالان ولې احتجاج کوي او کم ځای کې کوي؟
شاهین جان، د اوس نه تقریبا د درې نیمې بجې دلته د پارلیمان مخې ته کومه چې قومي اسمبلی ده او سینټ ته، د هغې مخې ته یو شمېر جرنلستانو، صحافیانو چې نو هغوی خپل احتجاج پیل کړی وو، او په دې کې چې نو د مختلف تنظیمونو سره تعلق لرونکي صحافیان هم راغلي وو. په هغې کې پی ایف یو جے، آر اے یو جے او نور مختلف تنظیمونو سره تړلي خلک راغلي وو. په دې کې ځینې خلک د پېښور نه هم راغلي وو، دلته اسلام آباد نه هم وو، د پینډۍ صحافیان چې وو هغوی هم راغلي وو. زه به لږ دلته د خپلو اورېدونکو ته دا ووایم چې دا څو وخت وړاندې چې نو د مختلفو کوم د ټي وي چینل چې دی، ریډیو دی، اخبار دی، مختلف دا غي نه چې نو یو شمېر صحافیان چې دی هغه لری کړی شوی دی، سل شوی دی، د نو کورونا خوا کړی شوی دی. دا غي په ځی باندې دغه احتجاج چې دی څو مودي څو وخت وړاندې، یعنی د دوی په وینا چې لس 15 ورځې نه دا احتجاج شروع دی، او د دوی په خبره کې دا احتجاج کدیره د دېرا غوښتنه ونه منل شي او دغه خلک به حال نکړي شو، نو دې به د پارلیمان مخې ته یو مستقل درنور کې څنګه چې د دې په وینا څنګه چې عمران خان درنور کړي و، هم دغه شان درنور دی ورکی او د خپل غوښتنو لپاره به هم دلته ناشوي. جی،
دا کومو میډیا ادارو نه خبريالان وستل شوی دی او دغه وجه سو ولې وستل شوی دی؟
د دې په وینا باندې چې کوم چې یو خو بګدار چې دی کې جنگ اخبار دی، دی نیوز اخبار دی، او دغه شانتي جیو نیوز دی، او دا سیزن نیر چې چینلونه دي چې دا غینې یو شمیر خبريالان وستل دي، او کله چې زماره د ویزره خبر یو شولې دلته کوم خبريالان احتجاج کولو، دا غي په وینا چې کوم حکومت په کوم اډورټایزمنت یا کوم اشتهارات بند کړی دي، نو د کوم چینل لري هغه سره کوم وسایل نشته چاغل خپل ورکرانو تاغه تنخاګانی ورکینو په دغه وجه باندې دغه کسان یستری شي، او شاین د دې کسانو په وینا چې تقریبا یو له 100 پورې کسان چې دي د میډیا ورکران یا خبريالان یا د نور کوم ورکران چې دي کارکونکو هغه وستلی دي. کله چې د احتجاج اوس لږ شی بازګه چې دلته استیارش ولا زوس خپل د اسمبلی مخې ته ولاړم، نو د کله چې د احتجاج ختمېدو نو د اطلاعاتو پاکي وزیر فواد چودري د ویل راغی، د دې سره خبرو کړل
چې موږ به د میډیا د میډیا کوم مالکانان چې دی دا غي سر بکینو تاسو را مطلب او سره حل کو.
صحیح ده، زه ډیر مننه کوم سراج ظهیر، ډیر خوشاله اوس.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نشریات د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. په دغه ویب پاڼه باندې زمونږ همکاران د پاکستان، افغانستان او نړۍ د بیلابیلو برخو نه موږ ته خپل ځانګړي راپورونه، تصویرونه او ویډیوګانې هم را لېږي، دغې نم خوند اخیستی شئ. او دغې سره سره مشال ریډیو ستاسو د پاره دی، نو که تاسو زمونږ د پروګرامونو په اړه باندې رائے یا مشوره یا انتقاد لرئ، تاسو موږ سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې شریکولی شي. درنګ شبیله په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي. د بوریوال کاکړ نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته راته د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو.
د خیبر قبایلی ضلع قومي مشرانو پر حکومت غږ کړی چې امنیتي ځواکونه دي د دوی پر کورونو چاپی نه وهي. هغوی دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ د لوړګي په جرګهحال کې په هغه جرګه کې کړی چې حکومتي چارو کوم پکې ګډون کړی. د پاکستان مرکزی حکومت امر کړی چې د علي وزیر او محسن داوړ نومونه دي د هغو کسانو له لیست وویستل سي کوم چې له ملک بهر سفر نسي کولای. دا پریکړه د پنجشنبې په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومتي کابینه کړې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په پخوانیو قبایلی سیمو کې د قانوني خلا ډکولو لپاره د سپارښتنو غوښتنه کړې ده. بیګا له وزیر اعلی سیکرټری ته په خبرو سوي بیان کې ویل سوي چې محمود خان د صوبایي کابینې تر راتلونکي غونډې وړاندې د قانون له صوبایي محکمې د دې سپارښتنو غوښتنه کړې ده. د پاکستان مرکزی وزیر فیصل واوډا ویلي په مومندو کې د ډیم جوړولو کار د راتلونکي جنوري میاشت کې پیلوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې دا ډیم به 800 میگاواټ بجلی هم پیدا کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سږ کال شاوخوا 12,00,000 ماشومان د پولیو ناروغۍ د مخنیوي له واکسینو پاتې شوي دي. په یاد وزارت کې د پولیو د پروګرام مسؤلینو د دې پخلی کړی چې د تیر کال پرتله سږ کال په افغانستان کې د پولیو پیښې زیاتې شوې دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر امریکا لدی قبل نیوکې کړې دي چې ولی یا د اټمی وسلو هغه تړون پریشي کوم چې د سړې جګړې په وخت کې رامنځته شوی وو. ولسمشر پوتین دا خبرداري ورکړې چې د یو تباکوونکي جګړې امکان باید له نظره ونه غورځول شي.
مهم خبرونه مو اورېدو. سرود اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتلې دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې.
د انګریزي ژبې ډان ورسپانه خپل درې کې لیکي د تیرینې په ورځ د بشري حقوقو فعالانو په خپل غوګونو باور نه کولو چې کله دا خبر مخې ته راغلو چې یو شملکونو سره پاکستان هم د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د وی غونډې په موقع د مرګ په سزا د بندیز په حق کې ووټ ورکړو. ادارې زیاتوي چې پاتې 15 شملکونو د دې قرارداد پر ست ووټ ورکړي او 2 شملکونو د ووټ اچولو نه ډډه وکړه. خو بیا یو څو غنټې پس پاکستان خپل موقف بدل کړو او د پاکستان د خارجه دفتر لخوا پر بیان جاری شو چې ملګرو ملتونو نه غلطي شوې. په حقیقت کې پاکستان په هغه ملکونو کې دی چې د دې قرارداد پر ست یې ووټ اچولی. فرسپانی په ان چې دې ته توجه ورکولو پسې چې څوک د تکنیکی مسلې له تورن شي، پاکستان د دې قرارداد پر ست ووټ ورکولو کې غټه غلطي کړې. کال 2004 راسي پاکستان کې 4,500 کسانو ته پانسي ورکړې شوې. پاکستان کې د مرګ په سزا بندیز موجود وو، خو په سلګونو کسان د مرګ د سزا په نوم لړ کې شامل کړي شول او دا د ریاست او ټولنې اجتماعي ناکامي ده. اداره وایي چې پاکستان کې د مرګ د سزا نه بندیز اوچتولو پس تر اوسه پورې 500 کسانو ته پانسي ورکړې شوې. په دې کې هغه خلک دي چې پیژندګلو یې نشته او د هغه جرمونو لپاره تورن ګرځېدلي چې یا یې کړي او یا نه. ادارې اخري کلي کې دا هم غریب خلک وي چې هغوی سره د دې نه بله هیڅ لار نه وي چې بغیر معیاري انصاف انحصار وکړي او د دې نظام نه متاثر شي. د مرګ د سزا لپاره په ټولنه کې هیڅ ځای نشته، دا باید چې ختم کړی شي. د اردو ژبې مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د خیبر پښتونخوا حکومت پیښور په 2 برخو کې د تقسیمولو سفارش کړي چې د ستر لاندې د کلیوالي سیمو به بیل ناظم وي او دا شان کلیوالو او ښاریو سیمو کې د کونسل غړو لپاره به بیل انتخابي عمل وي. د بلدیاتو محکمې د نوي قانون لپاره ترمیمونو ته حتمی شکل ورکړي. اداره وړاندې لري چې د پیښور خوریدلو د دې مسلې د دې خبرې تقاضا کوي چې پیښور په دوه برخو کې تقسیم کړي شي، خو که موږ یې کراچۍ سره موازنه وکړو نو پیښور یې څلورمې برخې برابر هم نه دی او د آبادۍ لحاظ سره هم دا حال دی. اداره کوي چې د دې د تقسیم د فائدو او نقصاناتو جاج اخیستلو لپاره سرکاري او ولسي تجزیه کولو پسې حتمی فیصله وکړي شي، او تر څو چې د ولسي ادارو لکه د پیښور د نظم اداره او پولیس او نور ادارې دي، نو که په حقیقي معنو کې د ادارې مقامي حکومتونو ته جواب دی جوړ کړی شي نو بیا د خوالی هیله کېدی شي. ادارې په وینا که د کراچۍ غوندې لوی ښارونو د ولسي حکومتونو کارکردګۍ جاج واخیستی شي نو د کراچۍ پخوانی میر عبدالستار افغاني د کراچۍ بابا ګرځېدلی وو. داسې خیبر پښتونخوا کې هم ښه ناظمین پاتې شوي دي او تر ننه پورې د چاچا یونس نوم احترام سره اخیستی کېږي. هیله پکار ده چې حکومت څه فیصله هم کوي په هغې کې به نظام مؤثره او عهده لرونکي با اختیاره جوړول کېږي او ولس به با کردار او مخلص نمایندۍ د انتخاب په سریه راولي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د سپرلي په موسم کې پنجاب کې د بسنت په نوم یو تهوار لمانځل کېږي، کوم چې د پنجاب صوبې ثقافتي ورثه ده. د دې ثقافتي میلې نه به اقتصادي هلو ځلو ته وده میلاوي ده او د اربونو روپو کاروبار به کېدو. ادارې مخکې لیکي چې په دې ثقافتي میله کې د خلکو ژوندونه تللي وو او کال 2015 کې پرې بندیز ولګېدو، خو موجوده حکومت په راتلونکي فروری کې د دې د لمانځلو اندیا ورکړې. ادارې زیاتوي چې د بسنت تهوار لمانځلو او د دې سره تړلي منفي او مثبت شیانو جاج اخیستو لپاره یوه اته رکنی کمیټي جوړه کړې شوې او د دې په رڼا کې به اجازت ورکړی کېږي. ادارې په وینا چې د ګړو د الوڅولو لپاره کیمیکل نه جوړه مانجه به استعمالېده چې له وجې مرګونه مخې ته راغلي وو. په دې کې دوه رایې نشته چې بسنت غوندې میلې د ولس د تفریح یوه ذریعه وي. د داسې میلو نه سرګرۍ ته وده میلاویږي او د پاکستان یو مثبت عکس هم نړۍ ته وړاندې کیږي. نو پکار ده چې داسې ثقافتي هلو ځلو هرکلی وکړی شي، خو په دې کې انساني اړخ ته هم کتل پکار دي او باید چې ضروري ګامونه واخیستی شي.
اوریدونکو سترزو نړیوالو چارو ته نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نړۍ کې د خبریالانو د وژنې په اړه یو راپور خپور کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې د هغه درو هیوادونو ذکر کړی دی چې په کې د جمهوریت لپاره هلې ځلې ولیدل شوې. په دغه دواړو لیکونو مهمې برخې د ملیحا امیرزاده اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د خبریالانو د خوندیتوب سازمان د شورو په ورځ په یو رپورټ کې ویلي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې په تکراری توګه د خبریالانو د کار په سر د هغوی وژنه شاوخوا دوه چنده سیوا شوې ده. کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست وایي د خبریالانو وژنه د تیرو دریو کلونو را په دیخوا دا وخت تر ټولو لوړې درجې ته رسیدلې ده. اداره وایي تر ټولو مهمه پیښه په اکتوبر کې د سعودي خبریال جمال خاشوکجي وژنه وه چې په ترکی کې د سعودي عرب په کونسلګری کې ووژل شو. کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست وایي روان کال په ټوله نړۍ کې 350 خبریالان وژل شوي دي. اداره وایي دغه خبریالان د جنوري له لومړۍ نیټې نه د دسمبر تر 14 په موده کې وژل شوي دي. په دې کې لږ تر لږه 40 خبریالان د خپل کار په سر وژل شوي دي. په 2018 کال کې دغه شمیر 13 وو. ورځپاڼه لیکي د ادارې اوسنی شمیر دا خبره څرګندوي چې په نړۍ کې د خبریالانو د کار لپاره ماحول ډیر خطرناک شوی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي 2018 د جمهوریت لپاره سخت خراب کال وو. ورځپاڼه لیکي استبدادي مشرانو د خپل طاقت سیوا کولو لپاره جمهوریت ته تاوان رسوونکي فیصلې کړي دي. د مثال په توګه د قانون او رسنو خلاف یې ګامونه پورته کړي دي. خو ورځپاڼه لیکي د دې باوجود د نړۍ ځینې برخې داسې هم دي چې پکې د جمهوري اصلاحاتو لپاره هلې ځلې سیوا شوي دي. ورځپاڼه لیکي زیات حیرانونکي دا وو چې د 100 میلیون آبادی لرونکي هیواد ایتوپیا کې د جمهوریت لپاره کوششونه وشول. په مارچ کې د ایتوپیا د ولسي انقلاب جمهوري ګوند EPRDF یو کودتا وکړه او ابی احمد یې د پارټۍ د مشر په جوړولو سره د هیواد وزیر اعظم کړ. ابی احمد په زرګونو سیاسي قیدیان او بندي خبریالان خوشې کړل چې اوس په جیلونو کې هیڅوک نشته. واشنگټن پوسټ لیکي په آرمینیا کې هم څه داسې وشول. هلته د 100 کلونو نه زیاتې مودې راهیسې سرج سرکیسیان ولسمشر و، خو نوموړي په آئین کې بدلون راوستو او د هیواد وزیر اعظم شو. ورځپاڼه لیکي یوه اونۍ وړاندې د آرمینیا ولس نوی پارلمان منتخب کړ. واشنگټن پوسټ دریم هیواد پیرو یادوي چې هلته هم د بدلون لپاره تنده ولیدل شوه. په تیر مارچ کې چې کله د رشوت په تور د هیواد ولسمشر پیدرو پابلو کورزینسکي په مستعفي کېدو مجبور کړل شو، نو په کینیډا کې د پیرو سفیر مارټین ویسکارا ولسمشر شو. ویسکارا اوس په ولس کې ډېر مقبولیت لري.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلس نیمو بجو
تان دهلې
پیاونی مبجا
جمهوریت په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولي
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مالی مرستې د خطر د ارزونې په اړه د هغه راپور پخلی وکړ چې پکې ویل شوی په پاکستان کې دننه او د دې هیواد له پولې د باندې شپږ سرچینې د ترهګرو مالی مرسته کوي. دا راپور په داسې حال کې راغلی چې د پاکستان حکومت د ناقانونو پیسو د کنټرول او څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا د ورکړل شوو سپارښتنو پر عملي کولو کار روان کړی دی. د پاکستان د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون رسپانې په دې اړه راپور خپور کړی دی. احمد شاه زمي د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د ډسمبر پر 13مه د هغه راپور پخلی وکړ چې پکې ویل شوی په دې هیواد کې بهرنۍ مالی مرستې د نشي موادو قاچاق شوکه د پیسو په بدل کې د خلکو برمته کول ډاکا چول او له بینکونو غلا کول هغه بنیادي سرچینې دي چې له ترهګرۍ سره مرسته کوي. دا راپور تر هغه وروسته جوړ کړل شوی چې کله د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوالې ادارې پاکستان ته پر 28 نکاتو د عمل کولو سپارښتنه وکړه تر څو دغه هیواد له خپل خړ لیست څخه وباسي. دغه نړیوالې ادارې پاکستان د روان 2013 کال په جون میاشت کې تر هغه وروسته په خپل خړ لیست کې شامل کړ چې کله د دوی په وینا دغه هیواد د ترهګرو ډلو د مالی مرستو د تړلو په چارو کې ناکامه شو. د پاکستان د خزانه وزارت ویلي چې په پاکستان کې د ترهګری د مالی مرستې د خطر د ارزونې په اړه دغه راپور به د آسیا پیسیفیک ګډې ډلې ته وړاندې کوي چې راتلونکې میاشت په استرالیا کې غونډه لري. دغه ډله به بیا د پاکستان په اړه دا راپور د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په راتلونکې غونډه کې وړاندې کوي چې د 2019 کال په فبروري میاشت کې کیږي. فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان ته 9 میاشتې وخت ورکړی تر څو د دوی لخوا په ورکړل شوي 8 نکاتي کاري پلان کې لږ تر لږه 10 نکات د راتلونکي 2019 کال تر جنوري میاشت پورې عملي کړي. د ادارې چې د نړیوالو ترهګرو د مالی سرچینو او د تورو پیسو د سپینولو چارې څاري زیاته کړې که پاکستان د کاري پلان په عملي کولو کې ناکامه شو نو نوم به یې په خپل تور لیست کې شامل کړي. پاکستاني چارواکي ټینګار کوي چې پر ډیرو نکاتو باندې کار کړی او لږ پاتې دي. پاکستان دا غنی چې له دوی سره د عمل د نړیوال سیاسي انتقام په لړ کې تر سره کیږي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان لخوا د اقدام چې له امریکا سره افغان طالبان د مذاکراتو میست راوستل شای پر دغه هیواد د نړیوال فشار په کمیدو کې مرسته وکړي.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
ډان رسپان لیکي د پاکستان حکومت لا پکار دا چې پر بسنت تہوار بندیز نه لګوي ځکه چې د بسنت مقصد خوشحالي لمانځل او نوې هیلې پیدا کول بي. دا ورځپاڼې په خبره د برصغیر په زیاتره سیمو کې به بسند د راتلونکي کال د فروری پر 10 لمانځل کیږي. بلخوا د پاکستان حکومت پر بسند د بندیز لری کولو فیصله کړې ده. تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډان وسپن لیکي د بسنت معنی خوشحالي ده. په پاکستان کې د دې لپاره تر ټولو ضروري احتیاطي تدابیر نیول دي. مقاله لیکي په پاکستان کې ځینې عالمان وایي چې بسنت د هندوانو تہوار دی خو بیا ځینې عالمان د خبره ناسمه بلي ځکه چې د نړۍ پر ځای کې د مختلفو مذهبونو خلک د سپرلي په موسم کې خپل تہوارونه لمانځي. د سپین خلک په خپل یو تہوار کې یو بل په ټماټرو اولي. انګریزان په دې موقع خپل روایتي خوراکونه پخوي او موریس نسا کوي. د فرانس خلک بیا دا تہوارونه له پنیر خوړلو او خپلو قدیمی روایتي جامو اچولو سره لمانسي. رسپانلي کې د ملي د راتلونکي لپاره نوي هلي وي. در وسپانې په خبره د تیرو زرګونو کلونو راهیسې د کمري کلندر مطابق د ماغه په 15مه چې د راتلونکي کال د فروری پر 10مه دا ورځ راځي په ټول بری صغیر او په ځانګړي توګه په پنجاب کې خلک بسنت لمانسي. پر دې ورځ خلک د ښه فصل لپاره دعاګانې کوي. د شړشمو زیړو ګلونو موسم لمانسلو سره زیاتره خلک د زیړ رنگ جامې اچوي. د جوارو له ډوډۍ او کوچو سره د تازه ساګ د خوړو خوند اخلي. ډولونه غږوي، روایتي نڅاګانې کوي، سندرې وایي او د رنگارنګ بادیو الوزولو سره سیالي کوي. ډان وسپانلی کې د سکانو مہاراجا رنجیت سنگ په خپل وخت کې د بسنت پر مهال د لسو ورځو د رخصتۍ اعلان کړی و. دا سرتیرو په دې موده کې زیړو جامو اچولو سره د بادی وو نساګانو په مقابلو کې برخه اخیسته. انګریزانو په یو رپورت کې د دې ستاینې کولو سره لیکلی وو چې د حالات تر سختو فشارونو لاندې خلکو لپاره یو مثبته نښه ده. دغه سي د مغل بچاګانو په وخت کې به هم بسنت لمنسل کېده او غیته لدې کاله هم کوم ستونزه نه و. روسپانلی کې د پاکستان حکومت لخوا د بسنت په تہوار د بندیز 2 بجې کې دی شي. یو دا چې د بادی وو د تارونو لوجې په تیز رفتار موټر سایکلو روانو کسانو د مرو پرې کېدو پیښې مخې ته راغلي دي. روسپانه دویمه وجه بیانولو سره لیکي چې باسې وخت د پولیسو لپاره دا ناممکنه شي چې په با اختیار کسانو بندیزونه عملي کړي. روسپانلی کې د پخا په سیر اوسوک اغه سي په زیات شمیر کې موټر سایکل نه چلوي او په تیرو سو کلونو کې د بسنت پر مهال دغه سي پیښې هم زیاتې نه دي رپورت شوي. روسپانلی کې پرسه لدی چې پر بسنت بندیز الګول شي باید د سمودی لپاره د بادی وو د الوسول لړکی او زه مختص کړل شي. دغه سي په سمتوګه د بسنت لپاره د پولیس پیاده گشت کوي او کچرته سوک د بسنت پر مهال دسي وکړي نو باید د کور مالک د شپږو میاشتو لپاره قید کړل شي. دا روسپانلی کې بسنت لدی وجه قبل ضروری دي چې دا د تراګره په حالاتو کې د پاکستان یو خنوم نړۍ ته وړاندې کوي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
په پیښور کې د ډاکټرانو ایسوسیشن یا اتحادیه وایي چې د خیبر پښتونخوا د پرایویټ میډیکل کالجونو په فیسونو کې شاوخوا 3.5 لک روپۍ د کال په سر اضافه شوې ده. پرون په پیښور پریس کلب کې د ډاکټرانو اتحادیه په خبري غونډه کې ویلي چې له زیاتو فیسونو له کبله زده کوونکي او دغې میندې پلرونه دغه بوج نشي برداشت کولی. دوی ویلي چې باید په فیسونو کې کمی وشي او د سپریم کورټ چیف جسټس ته دغه معاملې نوټس واخلي. له پیښوره د غلام غوس راپور.
13 ورځ په پیښور پریس کلب کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې د سوري لاندې په یو خبري کانفرنس کې ویل شوې دي چې د صوبې د شخصي یا پرایویټ میډیکل کالجونو په پیسونو کې ډیره زیاته اضافه شوې ده. د صوبې د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر امجد علي مشال ریډیو ته وویل چې د سپریم کورټ چیف جسټس دی په پیسونو کې د ناروا اضافه نوټس واخلي.
زمونږ کم فیسونه هغه د نمخ کې تقریبا 6,50,000 روپیه نو دا غین د 650 نه تقریبا د لاړو 7-10-15 تا دا تقریبا 3,20,000 روپیه اضافه یا 3.5 لک روپیه پر اضافه تقریبا په دې کې راځي. پرایویټ میډیکل کالجز مطلب خدا نه دي چې بس سټوډنټان راغلي دی واغه چې دی بس دا غي سره په ونو کې کرلی دی او بس خالی را شو کوي او بس ورکي او بل ز درخواست کوم چیف جسټس ته چې په دې باندې دی یو ریویو واخلي په دې باندې سو موټ اکشن اخستل پکار دي.
په حیات آباد کې د پاک انټرنیشنل میډیکل کالج زده کوونکو مشال ریډیو ویل چې په شخصي میډیکل کالجونو کې یوازې د پخوانی ډاکټرانو یا د ډیرو مالدارو خلکو بچي سبق نه وایي بلکې دي کې هغه خلک هم سبق وایي کوم چې د سرکاري میډیکل کالجونو نه د میریټ لوجي پاتې شوی وي او د مالی مشکلاتو باوجود د ډاکټر جوړیدلو خپل شوق پوره کوي.
زه 4th year کې هم زموږ په پلانانو باندې دا ډېر برډن دی. زما پلار خپل ډاکټر نه دی او نه موږ د ډاکټرانو یا ډېر غټې فیملی نه بلونګ کوو چې موږ د دوه دوه فیسونه افورډ کولی شو.
زه به دا ویل غواړم چې زموږ فیس دې کم زیات کړی دی چې د 7 لک نه ډایرکټ راله 10 لک کړی دی. دا ډېر غټ انکریز دی. زموږ پیرنټس دغه نه شي افورډ کولی او موږ به دا وایو چې دا موږ ته چې اول موږ کم افیډیویټ کې دې له خبره کړې وه چې 7 لک به موږ ورکو نو دې دوباره موږ ته 7 لک کې راکړي.
د خیبر پښتونخوا صوبې د ډاکټرانو د اتحادیې یو بل غړی ډاکټر توپیل وایي دوی دا منی چې په تیر یو کال کې د روپی په مقابله کې د ډالر په نرخ کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. خو د میډیکل کالجونو سرمایه‌دار مالکان دی په دې سخ وخت کې دغه زور د زده کوونکو د پیسونو نه وباسي.
دا خو جی په میشت باندې واقعي او افیکټ شته د ډالر، چونکې د دې ډالر دغه د سولټن نه زور نه وباسي، ځکه چې دا یو غټه مافیا ده. آلریډي دا ایرپتیان دي او دا ماشومان غریبانه ځمکې خرڅوي، څوک ولا کورونه خرڅوي، څوک په کور کې شپږ شپږ تنخواګانې یو ځای کوي او افیسونه جمع کوي.
د پاکستان سپریم کورټ یا د میډیکل کالجونو د څارنې ادارې پی ایم ڈی سی تر دې دمه په پښتونخوا صوبه کې د نه شخصي میډیکل کالجونو لخوا په پیسونو کې د زیاتوالي په اړه تر دې دمه سره ردی عمل نه دی څرګند کړی. خو تر دې وړاندې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د ځینی شخصي میډیکل کالجونو دورې کړې وي او د دغه کالجونو د تعلیمي معیار په لړ کې یو از خود نوټس هم اغیستلې وو او د کالجونو په تعلیمي معیار یې سختی نیوکې هم کړې وې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پنجاب حکومت پلان لري چې د تلسیمیا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تره او ماما بچو ترمنځ د ودونو نه مخکې د ټیسټونو کولو یو قانوني مسوده راوړي. په خیبر پښتونخوا کې داسې یو قانوني مسوده په 2009 کال کې د صوبایي اسمبلی نه منظور شوی وه چې پکې د تلسیمیا او تور زړي ټیسټونه لازمی ګرځول شوی وو، خو ډاکټران وایي چې دا بل په عملی توګه نه دی نافذ شوی او نه پرې ولس خبر دی. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
امکان ده چې په راتلونکي ورځو کې د پنجاب صوبې حکومت د ترو د ماما بچو ترمنځ د واده نه مخکې د تلسیمیا د رنځ د تشخیص کولو قانون معرفي کړي. تمه څرګندېږي چې د تلسیمیا د رنځ د تشخیص سرټیفیکیټ به د نکاح په وخت نه ورکولو سره د نکاح اندراج نه کیږي او که کم نکاح خواهی کوي نو په هغه به جرمانه لګول کیږي. د ډاکټرانو په وینا چې تلسیمیا د وینې موروثي ناروغي ده چې د مور او پلار نه ماشومانو ته لګي. پېښور کې د تلسیمیا د رنځ وړیا علاج کوونکي همسا فاونډیشن وایي چې دا وخت پاکستان کې شاخوا 1,05,000 سره د تلسیمیا ناروغه ماشومان دي او د داسې ماشومانو شمیر په خیبر پښتونخوا کې شاخوا 40,000 سره دی. مشالډیو سره په خبرو کې د تلسیمیا د رنس ماهر ډاکټر طارق خان وویل چې دا بیماری ماشومانو ته د مور او پلار نه منتقلیږي، خو له بده مرغه مور او پلار ته د تلسیمیا د مرض علم نه وي چې دوی دا مرض لري، ځکه چې هغوی د یو عام تن غوندې ژوند کوي. دې زیاتوي چې تر اوسه پورې څومره د ماشومانو درملنې کړي دي نو په هغې کې 70% داسې مور او پلار وو چې ودونه یې د ترو ماما بچو سره شوي وو.
دا بیماری زمونږ په خیبر پښتونخوا په پښتنو کې په ډېره تیزۍ سره په دې وجه باندې دا روانه ده چې دغه مور او پلار ته د تلسیمیا ماینر پته نه وي. کله چې مور او پلار یا الک او جنې خپل منځ کې واده وکړي او د هغوی ټیسټونه ونه شي او د هغوی په وینه کې دغه بیماری موجوده وي، چې د دغې خاندان کې څومره ماشومان پیدا کېږي نو په هغې کې د تلسیمیا میجر ښکار بیماری دو
ډاکټر طارق خان په وینا چې تشخیص لازمی پکار دی، ځکه چې دې سره د تلسیمیا د مرض شره موږ خپل کمولی شو. د تلسیمیا د رنس وړیا علاج کوونکي همسا فاونډیشن په وینا چې دا وخت شاخوا 1,500 ناروغه ماشومانو درملنه کوي. د یاد فاونډیشن مشر اجاز علی خان وایي چې هر میاشت ورته 8 or 9 ماشومان د تلسیمیا راځي. د ده په وینا چې دا یو بل په وړومبي ځل په خیبر پښتونخوا کې منسوخ شوی وو، خو د دې عملي نفاذ تر اوسه نه دی شوی.
2009 کې زموږ صوبایي اسمبلی خیبر پښتونخوا کې هغه ټایم چې کوم ایم پی او ثاقب الله چمکني ایډوکیټ هغه دا پرزنټ کړو اسمبلی کې او میجر کې سر دا بل پاشوي. خو په قسمتي دا چې زمونږ 2009 والی تر اوس دا 2018 دی اوسه پورې د دې امپلیمنټیشن نشو او د دې نه علاوه په قسمتي زمونږ دا زمونږ په صوبه کې پښتنو کې کزن میریجز د وژنه دا بیماری ډیره زیاته ده چې دلته دا نافذ العمل شوی.
د خیبر پښتونخوا د 2009 کال د ناروغیو د مخنیوي بل تر مخه چې د تلسیمیا او د تور زیړی تشخیص به د واده نه مخکې لازمي کیږي او که یو واده د قانون پر ضد کیږي نو یا خو به د نکاح رجسټرار لایسنس منسوخیږي او یا به پرې جرمانه لګول کیږي. دغه قانون وایي چې د نکاح پر وخت به د تلسیمیا او تور زیړی تشخیصي رپورټونه نکاح خواته ورکړی کیږي. ډاکټران وایي چې د دې قانون نافذ کول ضروري دي چې خلک د کړاوونو نه بچ شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
چارواکي وایي چې د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې به وزیر اعظم عمران خان د مومندو د ډیم پرانسته کوي. وبډا وایي د اوبو له دغه ډیمه به د اوبو د دغه ډیمه به 800 میگاواټ بجلی پیدا کیږي. ځایي اوسیدونکو وایي چې دغه ډیم جوړېدو باندې خوشاله دي، خو په کار ده چې په کاغذي شکل کې دی د دوی د غوښتنو پوره کولو باور ورکړل شي. دوی غوښتنه کوي چې هغه څه چې د دوی حق کیږي د معاوضې او رایلټي په شکل کې دی دوی ته ورکړل شي. په دغه اړه شنواز ترکزی راپور راکوي.
د اوبو د وسایلو وفاقي وزیر فیصل واوډا ویلي چې د محمد ډیم د جوړونې پرانستې به د را روان کال په جنوري کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کوي، چې دغه پرانستې لپاره د چیف جسټس آف پاکستان په شمول نور یو شمیر ملکی مشرانو ته هم بلنه ورکړل شوې. د وبډي محکمې پوینا چې دا بن به 800 میگاواټ بجلی جوړوي چې د 1500 اکړو نه زیات ځمکه به هم خړوبوي. په محمد ډیم خو د سیمه ولس خوشحالي څرګنده کړې ده، خو وایي چې د هغوی سره کومې وادې د حکومت لخوا شوې وي هغوی غواړي دغه وادې په کاغذ شکل کې وي، ځکه چې د دوی پوینا که ورسره شوې وادې ونه منل شي نو هغوی به د کاغذي ثبوت په بنیاد عدالت ته هم لاړ شي.
زما نوم دی اجی اسلم کړپوال درنخیر. زما کې پکې لاندې وږي، زما غار پکې لاندې وږي، زما ځنګلي پکې غار کیږي، زما مال مو شي پکې تباہ کیږي. نو د دې لپاره دا پکار ده چې حکومت د دې موعظه موږ لا پوره پوره راکړي، که د زما کې وي، که د غره وي، که د ځنګل وي، او موږ لا د دې یو داسې ذمہواري راکړي او د چیرمن موږ لا دا په لیکلو کې راکړي چې دا کومې مطالبه موږ دې چې دا موږ ته منظور شي.
دا محمد درې قانونو لکه د پنډیالی برانخیل وساخیل د امبار او پلانغار عثمانخیل نیغ په نیغه د ډیم ته جوړېدو سره متاثره کیږي. نو د قانونو وخت په وخت جرګو کې د حکومت نه غوښتلی چې ټولو اول دی د ډیم نقشه وړاندې کړي شي، چې د حکومت لخوا د ډیم د نقشې مخ ته راتلو مطابق د روان کال په جنوري کې به 800 اکړه ځمکه، په جون کې به 2500 اکړه ځمکه، او په دسمبر 2019 کې به 6500 اکړه ځمکه د ډیم لپاره اخستل کیږي. هم د پنډیالی یو بل وسیدونکي وایي چې حکومت د هغوی د ځمکو هغه پیسې دوی ته ورکړي چې ورسره د حکومت لخوا لیکلې شوی.
ملک شمیم خان، موږ ته سکولونو ضرورت دی، د هسپتالونو ضرورت دی، د نیرونو ضرورت دی، زمونږ بچی دی بے تعلیمه، هغه پورې به موږ د خپل حق د بچو غواړو چې سو پورې زمونږ آواز چلیږي، زمونږ حق دی. موږ ته ان شاء الله څومره کسان چې ولاړ دي دا ټول په دې خوشحاله دي، په دې مومن ډیم باندې خوریټي یا زمونږ څه کمیشن وي یا څه نقد وي، څه د جداد سیخي غتاري وي، دا ټول به موږ ته راکړي.
د پنډیالې د برانخیلو او د اساخیل قانون لخوا 13 ورځ په شریکه جرګه کې د ان ای درويشتمه حلقې نه منتخب پارلماني غړي انور تاج مومن وویل چې هغه به د محمود دغه ټولې غوښتنې د وفاقي وزیر فیصل واوډه سره هم شریکې کړي.
هغه دا غواړي چې موږ د خلکو کم جایز مطالبات یې هغه موږ منلو ته تیار وو. نو ان شاء الله زه پر امید یم چې د دې چې کم جایز مطالبات او صدا سي ناجایز مطالبه پکې ما تخکارم نشو، نو ان شاء الله دا مطالبات به د دې تسلیم کیږي. چې زه به کوشش دا کوم چې هغه سره زه یو میټینګ مو کوم او د دې د مطالبات مر سره ډیسکس کوم.
دا محمد ډیم ته جوړونې امر د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار کړو، او د دې د پاره د چاندو جمع کول وینا هم کړی و. ولې د وفاقي وزیر فیصل واوډا په وینا چې د ډیم د پاره د 300 ارب روپو زیات خرص به حکومت په خپل پوره کوي او د کوم بهرنی هیواد نه به دغه روپی نه غواړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
اوردونکو د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلې یو د بوروال کاکړنا د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د خیبر قبایلی ضلع قومي مشرانو پر حکومت غږ کړی دی چې امنیتي ځواکونه دي د دوی پر کورونو چاپین نه وهي. هغوی دا غوښتنه تیر ورځ د لواړګي په جرګهال کې په هغه جرګه کې کړی چې د حکومت چارواکي هم پکې ناستو. د پاکستان مرکزی حکومت امر کړی دی چې د علي وزیر او محسن داوړ نمونه دي د هغو کسانو له لیست څخه وایستل سي کوم چې له ملک بهر سفر نسی کولای. دا پریکړه د پنځم بی په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومتي کابینه کړې ده. محسن داوړ مشال رډیو ته ویل دوی به د دې پوښتنه کوي چې ولې د دوی نمونه په دې لیست کې اچول سوی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په پخوانیو قبایلی سیمو کې د قانون په ډول کې رامنتسوي خلا ډکولو لپاره سپارښتنې وغوښتې دي. بیګا لا وزیر اعظم وبخشی الله وزیر اعلی سکرټریټ په خبر رسوي بیان کې ویل شوی چې محمود خان د صوبایي کابینې تر راتلونکي غونډې دغه سپارښتنې وغوښتې دي. د پاکستان مرکزی وزیر فیصل واوډا ویلی په مومندو کې د ډیم جوړولو کار د راتلونکي کال په جنوري کې پیلوي. نوموړی پرم په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې ویل چې ډیم به 800 میگاواټه بجلی پیدا کوي او ورسره به تر 1.5 زر اکړ زیات ځمکه هم آبادوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سږ کال شاوخوا 12 لک ماشومان د پولیو ناروغۍ د مخنیوي له واکسینو پاته سوی دي. په یاد وزارت کې د پولیو د پروګرام مسولینو د دې پخلی کړی دی چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د پولیو ډیرې پیښې رامنځته سوی دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر امریکا له دې کبله نیوکې کړي دي چې ولې یې د اټمي وسلو هغه تړون پریښی کوم چې د سړې جګړې په وخت کې رامنځته شوی و. ولسمشر پوتین خبرداری ورکړی چې د یو تباه کوونکي جګړې امکان باید له نظره ونه غورځول سي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي وخت را رسیدلی دی چې ټول امریکایي پوځونه له شامه بیرته ستانه سي.
مهم خبرونه مو اوریدوم د سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسی که په دغه موجونو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اوریدې شیخ خپل کوربه شاین بنیری د خبرونو ویان بوریوال کا کړو زموږ ټکنیکی مرستاله ساق میر له اجازه ورکه د الله پامه.